کبي چې د ونزویلا د تیلو له دولتي کمپنۍ پی ډي وی اس ای سره مالی معاملې وکړي. مادورو پرون له یو شمېر ډیپلوماټانو سره په کتنه کې د امریکا بندیزونه وغندل او هغه یې غیر قانوني او غیر اخلاقي وبلل. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی اوسې. دوستانو پیل کو په همدغه هیله د ځوان فکر د دیونه په خبرونه ستاسو قربا دي اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره ملګرتیا کوي عبید الله عبیدی. په خبرونه کې را سره ملمانه دي خو مخکې دي چې د خبرونه ملمانه معرفي کوم اول باید د خبرونه موضوع تاسو وایم. د خبرونه موضوع ده د روانې سولې په اړه خبرې د ځوانانو نظرونه په دې اړه باندې. په خبرونه کې را سره ملمانه دي د هلمند سولې کاروان مشر ښاغلی اقبال خیبر، د غشان د سولې د ولسی حرکت غړی ښاغلی حاجی محمد نیکزاد او د سولې د چارو یو ځوان فعال ښاغلی خیرالله شینواری ټاکل شوی چې د غشان د سولې د چارو یو بل ځوان فعال ښاغلی شفیع اعظم هم په لنډو شیبو کې را سره په سټوډیو کې یوځای شي. تاسو ټول درنو ملمنو ته خلاص خلاص وایم. دا شان تاسو درنو دوستان هم کولای شي چې د ټلیفون په کرخه بیره سره اړیکه ونیسي، خپل نظرونه را سره شریکي. کله ملمنو ته پښتون لره 0995 او 0225 دا مو د ټلیفون شمیرې دي. نو مخکې له هر څه ښاغلی خیبر له تاسو پښتنو کو پتیرو څور ازو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استادو سره وکړل تقریبا د لیدکاتر شپږورځي دوام کې ورسله خینه خاغلی خلیلزاد راغی کابل ته ولسمشر غنی سره وکړل. پرون ولسمشر غنی یو تلویزیونی وینا وکړه ملت او د سولې په اړه خبرې وکړې. د هرسته پام سره تاسو د سولې په برخه کې روان پر مختګونه روان حادثه جديده څنګه ارزوې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ازادي رادیو ته ډیر قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له تله سلامونه. روان حادثه او روان کال یا به ختیر کال وخیو چې افغانانو کې یو تحرک را پیدا سو په تیر ولسو کلونو کې دا ډول جدي تحرک په افغانانو کې نه وو او انتظار یې ست چې هر څه به خپل بدلیږي. دغه بدلون په افغانانو کې چې خپل نه بدلیږي باید بدلی کو. د یو بهترین بدلون نه د همغه بدلون په دوام ولسی هڅې شروع سولې د هیواد په ګوټ ګوټ کې. او هغه و چې سیمیزو نړیوال تاثیرات یې ودرلودل تر دې چې نړیواله ټولنه ګاونډیان دې ته چمتو سوله چې د سولې لپاره مذاکرې شروع کړي، د سولې لپاره خبرې شروع کړي. زما په اند روانې خبرې چې دې مخکې ساری نه و په تیرو ولسو کلونو کې سیمیز خپل داخلي سیمیز او نړیوال د نظرونو اجماع پرې ستا فرزن دننه په کور دننه خبره کوو. په افغانانو کې هغه تحرک پیدا سو نوري غواړي امن او نور له جګړې څخه تر پوزې راغلي دي او په منطقوي لحاظ کوو خیو ګاونډیان په ګاونډیانو کې خپل دننه ستونزې ستا دننه مزاحمتونه ستا په کور دننه مشکلات ورته ایجاد شوي دي. نو د افغانستان په چارو کې په جګړه کې ډیر لاس نشي وهای او که په نړیواله کچه وښیو په لویه کې د امریکا متحده ایالاتونه په هغوی کې د هغوی په ذهنیت کې بدلون راغی او نور هغه پیسې هغه مصرف نور نشي پرې کولای چې دې مخکې په د افغانستان په جګړه کې پرې کاو. نو غواړي چې د مصارف نور په خپلو هیوادونو کې ولګي ځکه خپله په عام امریکایانو کې هم یو شور دی. بیا په ځوانو امریکایانو کې چې ولې باید دومره پیسې په افغانستان کې مصرف سي سره دي چې موږ په کور د نن ډېرې ستونزې او مسلې لرو. نو د ټولو مسلو ته په کتو ذهني اجماع سته په منطقي په ملي او په نړیواله کچه. نو سړی ویلی سي چې رواني خبرې یوې نتیجې ته رسېدلی سي.
خاغلی شینوار، تاسو راته ووایئ پرون ولسمشر غنی وینا درلودله، په دغه وینا کې د ولسمشر غنی د خبرو مهم ټکی دا و چې هغه وویل چې موږ چټکه سوله غواړو خو با تدبیره سوله غواړو، ځکه نه غواړو چې پخوانۍ تېروتنې یو ځل بیا تکرار شي. خاغلی غنی د جمهور رئیس نجیب الله واکمنۍ مهال ته اشاره وکړه. آیا فکر نه کوئ چې د دې ټولو هیلو سره چې خاغلی خیبر هم ورته اشاره وکړه یو څه اندېښنې هم د دغه د سولې د خبرو سره ملګری دي، داسې فکر نه کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، استاد قدرمن اوریدونکو ته او د میز ګډونوال ته. تورمان صاحب، داسې دی چې د امریکایانو تشویش دا دی چې څنګه د خپل تاریخ د اوږدې جګړې څخه خپل پخه په مسونه توګه باندې وباسي. دا د هغوی لومړیتوب دی او دا د هغوی غوښتنه ده او دا د هغوی هدف دی. دا په افغانانو پورې تړاو لري، دا په موږ پورې تړاو لري، دا په شیخ هیبت الله پورې تړاو لري، دا په ښاغلي اشرف غنی پورې تړاو لري، دا د افغانستان په سیاسینو پورې تړاو لري، دا د افغانستان په ځوانانو او په ښځو پورې تړاو لري چې د خپل مستقبل لپاره فیصله وکړي او د خپل راتلونکي پرېکړه په خپله وکړي. سمه ده، موږ د امریکایانو سره شخړه لرو، موږ د امریکایانو سره خبرې لرو، موږ د امریکایانو سره جنجال لرو، موږ د امریکایانو سره حساب کتاب لرو، مګر موږ خپل منځي مصلحت هم لرو، موږ خپل منځي مسایل هم لرو. موږ باید خپل منځي مسایلو ته بیدار اوسو او د خپل مملکت د آیندې په هکله باید خپله تشویش وکړو. امریکایان هیڅکله دا تشویش نه لري. امریکایانو سره د افغانستان د اقتصاد غم نشته، امریکایانو سره د افغانستان د ثبات غم نشته، امریکایانو سره د افغانستان کې د یو قوي دولت او حکومت او نظام غم نشته. دا به موږ یو چې دا تشویش باید موږ سره وي، دا به موږ یو چې موږ باید د دې په هکله پرېکړه وکړو او فیصله وکړو او توافق وکړو، یو بل ته گذشت وکړو، یو بل ومنو. دغه تشویشونه باید له موږ سره وي. نو فلهذا چې کله خبره موږ ته رارسیږي، نو موږ ته پکار ده چې د ډیر دقت څخه، د ډیر هوښیارۍ څخه او د ډیر زرنګۍ څخه دلته کار واخلو. پرې زموږ په مخ کې تجربې پرتې دي. ډاکټر نجیب الله وخت ته اشاره کیږي. ډاکټر نجیب په هغه وخت کې د مجاهدینو حرکتونو ته د سولې بلنه ورکړه چې هغه وخت مجاهدین تقریبا چاراسیا او دغه ته رارسیدلي ول. نو په داسې وخت کې د سولې فرصت له لاسه وتی وو، د مذاکراتو فرصت له لاسه وتی وو. نو په کار دا وه چې دې ته ادامه ور هغې نه مخکې، کله چې روسان ووتل هغه وخت کې دا فیصله شوې، کله چې روسان وتل تر هغې وړاندې دا پرېکړه سوې وای، کله چې روسانو په جنیف کې د مذاکراتو مسله کوله هغه وخت باید مجاهدینو دا فکر کړی وای چې دا خپل استازیتوب ولې موږ بل چا ته ورکو، ولې پردی کړو، ځان یې لرې کړو. دغسې مسایل وو، دغسې غلطیانې وې چې دا مملکت دې حالت ته راورساوه. یعنی موږ دا فکر ونه کړ، موږ د هوښیارۍ نه کار وانخیست، موږ زرنګي ونه کړه، موږ چالاکي ونه کړه، موږ بیداری ونه کړه، موږ هر څه پریښودل پردیو ته. موږ فکر کاوه چې پاکستان به زموږ په استازیتوب باندې ښې خبرې وکړي، موږ داسې فکر وکړو چې روسانو له وتلو وروسته به موږ ثبات ته ورسیږو. ډاکټر نجیب فکر وکړو چې د روسانو له وتلو وروسته به د دولت قوت او نظامي وړتیا د ځان او د واک د ساتلو لپاره وکارو. مګر هغه وخت چې د خبره هغه وخت چې مجاهدین د کابل دروازو ته راورسېدل، بیا د سولې وړاندیز وکړه، بیا د ملي مصالحې وړاندیز وکړه. زه له همدې ځایه په ډاکټر اشرف غنی او په طالبانو په تحریک باندې غږ کوم چې زموږ مخې ته تجربې پرتې دي، پام کوئ هغې ته بیرته مه ګرځئ. دا داسې څه نه دي که یو څوک غلطي کوي او مخې ته څه نه وي پراته، تاریخ کې څه پې تیر شوي نه وي او دوی بیا هم هماغې خوا ته ځي، دا یوه مسله ده. مګر زموږ مخې ته تجربه پرته ده چې موږ بدبختۍ طرف ته تللي یو. شل کاله، پنځه ویشت کاله مخکې موږ د بدبختۍ خوا ته په لوی لاس خپله ځان رسوخ کړو، هم د حکومت طرف ته، هم د مجاهدینو طرف ته. د حکومت طرف ته خلکو دا قضاوت ونه کړ چې ابر قدرت روس چپکیږي، زه څه کاره یم چې له مجاهد سره وجنګېږم. او د مجاهد طرف دا سوچ ونه کړ چې زما استازیتوب، زما مبارزه ولې حاضر لاړ شي، نن پاکستان لاړ شي په جنیف کې زما په استازیتوب مانی کینی. آیا پاکستان د افغانستان ثبات غواړي؟ دغه داسې مسایل وو چې زموږ دپاره تجربه وه. نو فلهذا اوس هم پکار دا ده چې موږ د همدغو پخوانیو تیرو تجربو ته وګورو او دواړه لوري د عقلانیت نه کار واخلو. د امریکایانو دپاره دا لومړیتوب نه دی، زموږ دپاره دا لومړیتوب.
مننه شنوارې صاحب. ښاغلی حاج محمد نیکزاد، مخکې لدې چې تاسو راشو، ښاغلی شفیع اعظم ته په خبرونه کې ښه راغلاست. خغل نگزات سے ستاس نظر باندې مثلا د هروانې هڅې څنګه روانې دي په داسې حال کې چې تر اوسه پورې د افغان حکومت پلاوی چې دی دا تر اوسه پورې په خبرو کې نه دی شریک شوی او یوازې خبرې د امریکایي چارواکو او طالب استاذ ترمنځ روانې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې او اوریدونکو ته او داسې میلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دغه کله کله موږ په دې فکر کې ډوب شو چې څه روان دي او څه باید وسي. موږ یو عادت لرو کچیرې موږ هر کار کوو نو مشوره باید وکړو، خو زه په خپله وایم مشوره دغه کارو لپاره کیږي کم کارونه چې مصلحتي وي یا د ښه نیت څخه نه وي، او ښه نیت په خپله هیڅ مشورې ته اړتیا نه لري. هر څه ښکاره پرته دي. اولس د ژوند کولو حق لري، اولس ډیر ځورېدلی دی. هر څوک د خپل هغه څه چې ورسره دي ځان سره که د چوکۍ امید دی کار فکر لري هغه تر پښو لاندې کړي او د ولس غوښتنو ته د غاړه کښېږدي. دغه ښکاره خبره ده. دا چې اوس راځو د ښاغلي خلیلزاد او دا د سولې مسایل په قطر کې او یا هم د دولت هغه ځینې زشت الفاظ چې کارول کېږي، درې سره اړخونه په لرو لرو فاصلو کې دي. د تحلیل څخه دا
زشت الفاظ
مثلا یعنی هغه څه چې دولت یا ولسمشر وایي چې یو تکرار شوی دی، لکه د ډاکټر نجیب په وخت کې چې څه پیښه شوه، بیره ده، د افغانانو سره هم بیره ده. دې ته په ځکه په زشت الفاظو باندې ویل کېږي چې مقابل لوری هیڅکله دې ته ځان نه آماده کوي چې دې شي ته دې آماده سي چې موږ د موقت حکومت څخه تیرېدلی شو او موږ لومړی غواړو چې خبرې وکړو د افغان دولت سره او بیا دغه کار یوې نتیجې ته ورسیږي. دا دواړو خبرو ته که چیرې وکتل سي نو دواړه طرفه په لرې فاصله کې دي سره. که څه هم امیدواری سته، خو زه په خپله زه فکر نه کوم چې په دغه طریقه باندې چې دوی روان دي موږ دې ژر وکولی سو چې د سولې مهمو مسایلو مهمو خبرو ته ورسیږو. دا چې سوله موږ څنګه راوړو، سوله څنګه ګټو او بیا سوله څنګه ساتو، ډېر اوږدې خبرې دي او یو اوږد مهال ته اړتیا سته چې یو پوره دقت باید په دې کار کې وسي. داسې په لنډو ټکو کې د پردو د لارې موږ نسو کولی چې خپل راتلونکی تضمین کړو.
خغلی اعظم، خغلی نیکزاد وویل چې واټن لري دی سولې ته د دواړو خواوو تر منځ خبرو ته په کتو، ستاسې نظر څه دی؟ موږ نږدې یو سولې ته که لرې یو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د بحث ګنډولو ته او ټولو اورېدونکو ته. چند اوس ما اوري سوله معمولا یوه موضوع ده چې دا سوله د جګړې نیمایي یا د جګړې په اندازه باندې وخت اخلي. موږ که داسې زر توقع کوو چې زر باید سوله راسي، دا به اشتباهي. او تقریبا د افغانستان سوله د جګړې نیمایي ته تقریبا رسېدلی دی. نه موږ که وګورو ته 2009 او 2008 کال کې د سولې بحث راغلی و.
ما بخې ستاس خبره به ونه ونیسم. ښاغلي ودیر ساپي سره مې یو مرکه درلوده، هغه راته وویل چې نه پوهېږم د کوم ځای مثال یې ورکړ چې هغوی یوازې څو کاله په دې باندې خبرې کولې چې موږ په ګردي مې سره کینو، په بیزوي مې سره کینو، په مثلث مې سره کینو.
لایف نه ده؟
لایف
ده. درسته ده. موضوع دلته د سولې ده. تقریبا اوس چې دغه بحث موږ ګورو، زیات دوستان په همدې باندې ګیله لري چې ولې حکومت تر اوسه پورې ګوښه شوی ده. منفي تعبیر دې ته ورکوي. شخصا زه چې دې ته ګورم، په افغانستان کې چې دغه جګړه ده، په دې کې افغان حکومت یو طرف ته او بهرنیان په رأس کې امریکا ده هغه بل طرف ته، او مقابل کې طالبان دي. دلته دې جګړې حل هم چې غواړو دا هم باید مرحله وار او سټپ بای سټپ باید ووسي. د سولې بحث تر جګړې ډیر پیچلی ده. جګړه ډیر زیات فکر او تمرکز اړتیا نه لري، هغه په عامه اصطلاح د درز غپ مسله ده. خو سوله دومره حساسه ده چې حتی ته چې کومې خبرې کوې اتا ادبیات دا هم پکې کلیدي رول لري. اتا حریفان یا بېطرفین خلک دا ټول تا څاري چې تا باډي لنګویج څه وایي، تا خبرې څه وایي، تا ادبیات څه وایي، بیا د همدغې په اساس باندې مقابل لوری خپل دریز و خپل هغه نیسي پکې. تر اوسه پورې چې طالبانو له امریکا سره کومې خبرې کړې دي، دا واقعا هیله بښونکې دي. یو غټ کنګل مات څه. دواړه لوري په صراحت باندې وایي چې موږ راضي یو له دغې ناسې نه، څو پرله پسې ناسې چې موږ وسولې. یو یو ڈرافت یا دی خاکی په شکل باندې
تاسو خیر کتروس پر مثلا د افغان حکومت پلا په کنه شریک ولا بیا هم
هیله بخون کړه زکه چې امریکا د جګړې غټ طرف غټ کې لور اېدا دوی توافق حاصل سه پسې رازو دی دوهم طرف ته تاسو وګورئ ځینې کسان دغه نیوي کې کوي خو لږ باید په سړه سینه باندې هر څه تحلیل کومنګه طالبانو تر اوسه پورې مطلق داسې نه دی رد کړی چې موږ له افغان حکومت یا افغان احزابو له مدني ټولنو سره قطعا نه کینو. ویلي دي چې کله موږ په ځینو مواردو باندې له امریکا سره تفاهم ته ورسیږو اوس تاسې وګورئ د امریکا بحث د وتلو ده، دا بحث باید له امریکا سره حل سي. دې کې چک نشته ده موږ د بندیانو مسله ده، ګورئ موږ په مخ کې نږدې د حزب اسلامي سره د سولې مسله وله، تر اوسه پورې منګ په خصوصي مجالس کې چې حکمتیار صاحب سره ناسي یا دی په خپل باندې چرسانی تر راغلي دي، دی وایي چې ځینې توافقات دي تر اوسه پورې پاتې دي، ځینې بندیان دي د حزب اسلامي تر اوسه پورې دا نه دي خلاص شوي. توافق حکومت سره کړی چې کله حکومت ته وایي دا خلاص کی، دی ورته وایي چې امریکا اجازه نه ورکوي، امریکا په کې خپل ملاحظات لري. د طالبانو او د حزب اسلامي بحث جدا ده، هغوی په صراحت باندې وایي که چیرته افغان حکومت موږ سره دغه ښه توافقات هم نه وای منلي موږ بیا هم کابل ته راتللو. حزب اسلامي تصمیم نیولی و چې کابل ته به راځي، خو طالبان داسې نه دي. موږ داسې نشو کولای چې یوه تجربه راواخلو دا په ټولو کې تطبیق کړو، شرایطو ته، عیني شرایطو ته، مقابل لوري ته په کتو باندې دا مسله به کې وسي. اوس چې دوی ځینې موضوعات له امریکا سره حل کړي دي یا د حل کېدو په مرحله کې دي، دا ښه پرمختګ ده مرحله په مرحله باندې. دې نه وروسته به راځي د افغان حکومت سره، په دې کې هېڅ شک نشته ده چې د افغان حکومت دلته د احزابو د فعالینو د دوی اګنورول موږ په هېڅ وجه باندې سولې ته نشي رسولی. بالاخره دوی غوښتنې باید واورېدل سي، معقول شرایط باید سره بحث سي، یوې نتیجې ته باید ورسیږو. زه فکر کوم ورو ورو دغه میکانیزم ته موږ مخ په نږدې کېدو باندې. تاسو دغه وروستي توافقات چې وګورئ په دې کې مثلا دا ده چې اوربند به کېږي، اوربند دوی ویل چې موږ به دا مسله مطرح کوو، او د اوربند سره په همزمانه له افغان حکومت سره به خبرې شروع کیږي. نو دغه ټولې خوشبینیانې چې سره یې وسنجي دغه پرمختګونه، دا موږ دې ته هڅوي چې موږ سولې ته نږدې شوي یو، موږ بالاخره خپل مسیر پیدا کړ. د جګړې ښکېل غاړي دې نتیجې ته ورسېدل چې په جګړه حل لاره نه ده. امریکا نن واضح وایي چې موږ نشو کولای طالبان په جګړه باندې ماته کړو، دوی خپل ټول نظامي ابزار، تبلیغاتي ابزار، ټول فشارونه وکارول. طالبان هم په دې باندې متیقین دي چې نسی کولای بالاخره چې هر څه په زور باندې وګټي. هر جګړه پای لري او پای بالاخره مذاکرات دي. د زور کچیر ته وای ولس اتلس کاله کافی دوره ولا ادوارد د پاره، لیکن دا مثلا نور بمبست رسیدلی ده. اوس برهنیانو دا ژمنه کړې ده، خلیلزاد دا خبره کوي توافق ته رسیږي، فورا د مایک پامپیو خبره ده چې موږ افغانستان نه وځو. طالبانو سره کرخه حال سوله پکې، طالبان په صحت ورته وایي چې موږ به نور اجازه نه ورکو چې د پخوا په سیر باندې افغانستان تر روسانو لپاره یو ځاله ووزي. دا په خپله باندې یو غټ پرمختګ ده. بل دا ده چې ما ته پکې معقولیت په دې باندې ښکار کیږي، د سولې د مذاکراتو معقولیت هغه وخت ده چې دواړه لوري پکې ګټون کې ووسي، هغه د وین وین پالیسي پکې راسي. یعنی هر لوری ځان ګټون کې پکې احساس کوي، هر لوری یو څه ولري. که چیرته یو لوری مطلب دا سوله پیدا کړي یو تفاهم به میکانیزم خط لا تقریبا دغه برخه کې دغه سره روانه ده. زه امیدوارم هله بهون کایم چې له حکومت سره به هم دغه سی وګ خو دې مخ کې هغه بحث د سولې د ادبیاتو ده. متاسف اوس هم چې زه ګورم د حکومت په اړخ کې، د طالبانو په اړخ کې جدید داخلي دي، د سولې ادبیات په نظر کې نه نیول کیږي، او لا هم کنایه، کتری او پیغور ډول یو شکل روان دي چې دغه شبیت مخه ونیسي.
خاخله شنوارې دی هر څه ته په کتو سره ما مخکې وویل چې کله کله ناهیلې هم ورسره مل وي. مثلا یوه اوس ویره دا ده چې که چیرې دغه تفاهم سره وشي، دغه وکړه سره وشي، او امریکایي پوځیان مثلا له افغانستان ووزي، په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي چې غیر له طالبان ډل نه شل ترهګرې ډلې نورې په افغانستان کې موجودې دي، که نه د ګاونډیو هیوادونو ګواښونو ته پام سره، که نه آیا دا تضمین څوک ورکولی شي؟ دا تضمین باید څوک ورکړي چې افغانستان یو ځل بیا د جګړو په ډګر باندې نه بدلېږي، د ترهګرو په پټنځای نه بدلېږي؟ څوک دا تضمین باید ورکړي، او آیا دا تضمین به ورکړي؟
لومړی خو تورمان صاحب، دغه د شل ترهګرو ډلو خبره چې ده، دا د جګړه پلو اطراف او طرفونو ذهنیت دی، او دا یو قسم پبلیسیټي ده چې دوی یې کوي. شل ترهګرې ډلې په افغانستان کې نشته. دا حاله ثابته شوه چې کله طالبانو درې ورځنی اوربند ومانه، او دا اوربند منګه تاسو په سترګو ولید چې په ټول افغانستان کې ټک ونه شو. صحیح ده، په جلال آباد کې یو پیښه وشوله چې د هغې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیسته، او هغه هم د دې دپاره و چې فقط هغه د اوربند خوشحالیان یې په درېیمه ورځ باندې تخریب کړي او په یو شکل باندې خپل حضور وښیي. دا چې دې لاسته دې شاته د چا لاس و هغه بېله مسله ده، او خلک پوهیږي چې داعش څوک او څنګه رامنځته شوی او څنګه تمویل کیږي او څنګه دومره لوی شو په دې حالاتو کې، دا معلومه مسله ده د افغانستان خلکو ته. دغه بحث نافع ده، دا بس د هغو خلکو دی چې د جګړې ذهنیت لري، جګړې دپاره بهانې لټوي، جګړې ته لار هواروي. جګړه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ ده، سمه ده. افغان حکومت هم پکې په یو شکل باندې دخیل دی، البته چې د حکومت د امریکایانو حمایه کوي. د ناهیلی توب بس د کبیر ته مونږ او تاسو راګرځو، ما وویل چې دا ټول په افغانانو پورې تړاو لري، دا زمونږ او تاسو په لاس کې خبره ده. دا د بهرنیانو لري، د امریکایانو هدف هم مخکې واضح کړ چې د اوږدې جګړې نه وتل دي، بس خلاص. نور د افغانستان د ثبات مسله، د افغانستان د اقتصاد مسله، د افغانستان د راتلونکي مسله، د افغانستان کې د پایدار نظام مسله، د پیاوړي حکومت مسله، دا ټوله د افغانانو پورې تړلې خبره ده. دا ټوله په طالب او په افغانستان په حکومت پورې تړلې خبره ده. که موږ چیرته تکړه وو، که موږ چیرته هوښیار وو، خپل حکومت جوړ کړو، موږ به یو بل ومنو، موږ به یو بل ته نږدې سو، موږ به یو بل ته ورغاړې وزو. او که چیرته موږ بدبخته وو، که چیرته موږ ناپوه وو، که چیرته موږ نادانه وو، او موږ د تیرو ترخو تجربو نه سبق او درس نه واخیسته، نو موږ به لا هم په یو بل باندې ټاپې لګوو، موږ به لا هم یو بل ته د پردي په سترګه ګورو، موږ به لا هم وایو چې طالب د دغه نوکر ده، د پاکستان نوکر ده، او حکومت د امریکا نوکر ده، او دا وغه د امریکایان د وتلو د هغو نه وروسته. البته دا مسله ټوله په موږ پورې تړاو لري. ځینې مسایل شته، ځینې ویرې شته دي رښتیا هم، چې ملکه ښکاري موږ ته چې حکومت په دغه څانګه کې چې وایي چې هیڅ وخت په ځانګړې توګه ډاکټر اشرف غني، دا نور خلکو غلي دي. اوس موږ وینو چې نور مخالف د طالبانو هغه قوي ترین فکري او ایدیالوژیک مخالف خلک غلي دي، او اشرف غني لګیا ده غږیږي د سولې مخالفت کوي، او وایي چې په هیڅ صورت د قدرت خلا نه غواړو، دا ځکه چې دا د نظام خلا ده او دلته ګډوډي رامنځته کیږي. صحیح ده. اوس زه نه پوهیږم چې دا ډاکټر صاحب اشرف غني دا د خپل حکومت تعریف څنګه کوي خلکو ته، د خپل حکومت د مشروعیت په اړه خلکو ته څنګه قناعت ورکوي. یو څوک چې د اجرایه ریاست خپل خلکو ته قناعت ورکوي چې حکومت یې، یو څوک چې د میلیونونو خلکو په رایو باندې نو زه دا وایم چې دې ته ښه نه ده چې موږ لاړ شو. موږ باید په دې باندې فکر وکړو چې څنګه روغې جوړې ته ورسیږو، څنګه یو بل ومنو، او څنګه د افغانستان د سیاسي نظام ثبات ته ورسیږو. موږ څنګه موږ او تاسو داسې یو پلان جوړ کړو، داسې کارونه وکړو، داسې اعمال ترسره کړو چې هغې کې د افغانستان د بقا راز نغښتی. دغه د پاره مهم
حتی د کوم ځای ته ورسېدی بل اخره.
یو شی باید واضح کو، که په دنیا کې چې کومې سولې موږ په مخ کې لرو،
او دا چې مثلا په دې روانو خبرو کې بخې څونه مثلا تاسو دغه حرکت ته چې په هلمند هم شروع کړه تر مزار پورې خپېبلې، دا څونه رول ورکړل شو، څومره ارزښت ورکړل شو.
نړیوالو بیلګو ته که وګورو، همدغه خلکو عوامو مدني ټولنو دیو ډېر زیات رول ولوباو. مثلا که د کولمبیا سولې ته وګرځو، د کولمبیا په سوله کې د دواړو ترمنځ، د دواړو لورو ترمنځ د ذهنت سازۍ په برخه کې او د ولس د ذهنت سازۍ په برخه کې تر ټولو زیات کار ولس وکه، خلکو وکه، او د خلکو دغسې ډلو وکه لکه اوس چې په افغانستان کې لګیا دي. د دې تر څنګ د سریلانکا په سوله کې هم خلکو ډېر رول ولوباو. نو هغو بیلګو ته په کتو او بیا په افغانستان کې دې بیلګو ته په کتو، سیدل 2009 څخه یوازې جعلی د سولې خبرې روانې وي، د سولې خبرې کېدلې، مثلا د سولې عالی شورا او د تورته نور داسې بنسټونه و چې بنیادی کار نه کاو، داسې کار نه کاو چې موضوع دومره راتوده کی د خلکو حقیقي غوښتنه رامنځته کی. یوازینی همدغه حرکت و چې تیر کال
تاسو فکر کوئ چې په دغه اوسنیو خبرې چې کومې روان دي په دې کې د حرکت رول جوت دی، یعنی څه خلق تشویق شي ول چې مثلا د دې دغه ته
ډیر واځي خلق نور تر پوزې رسیدلی ول جګړې داسې یو اواز ته ضرورت وو، یو داسې لږ سپیکر ته ضرورت وو چې دوی راوځي پکې چغې ووهي او خپل حضور پکې ثابت کړي. نو هغه هم دا وو له وخته چې خیمه ودرېدله، هلته چې موږ هم زموږ د تشخیص له مخې باور مونه درلود چې خلک به دومره پریمانه راټولېږي، په زرهاوو خلک راټول سوله. بیا چې حرکت شروع سو موږ باور نه درلود، ځکه کومه بستره چې موږ ځان سره راخیسته خواړه مو پکې راخیستي و چې یاره کېدی سي خلک په جګړو کې روزل سوي دي، معتاد سوي دي، بیخي دا منو د سولې خبره پرې بده ولګېږي. خو چې راووتلو هغه قدر و عزت و پذیرایي چې زموږ وسوله موږ هېڅ تصور نه درلوده. نو او بیا خپله د دوی حضور زموږ په وړاندې راوتل او بیا هرکلی او پذیرایي کول، دا ټول په دې دلالت کاوه چې یاره دوی په رښتیا بدلون غواړي او په رښتیا له دې وضعیت څخه په تنګ سوي دي، نه یوازې چې خلک.
مننه ښاغلی خبر، بیا هم درځو، خو فقط پلان دوی راته وایي چې راتلونکي پلانونه د سولې د ولسي حرکت څه دي مثلا؟
روان وضعیت کې فقط د ولس په استازولۍ د دې لپاره چې د ولس غوښتنې پکې مطرح سوي، د ولس حضور تعریف سوي، یوازې او یوازې د خلکو راویښونه او ویښ ساتن غواړي او دا کار کوي. هغه ورځني مسایل ورسره شریکوي چې که احیانا د سولې خبرې خرابېدلې بیا به موږ چمتو یو قوي تظاهرات به کوو او لوري به بېرته هڅه وو چې شروع یې کوي، چې یوه هیله یې پوره سوله، یوه هیله یې همدا وه چې د سولې خبرې شروع شي. او که احیانا خدای ما کړه د سولې خبرې په ټپه درېدلې بیا به هم تظاهر کوو، او که سوله په سودا بدلېدله یو تاریخي شرم ته ورګرځېدلو بیا به خپل ولسي دریځ وړاندې کوو. دا چې څومره منل کېږي هغه بېله خبره ده، خو تاریخ ته به د ولس رایه سپارو چې ولس په دې برخه کې رایه درلوده یا یې نه درلودله. نو فقط ته د خپل حضور د ولسي حضور د ثابتولو لپاره اوس په ولایتو کې لاریونونه لرو چې په یولسو دولسو ولایتو کې مو لاریونونه وسوله، او په نورو ولایتو کې به هم لاریونونه وي. په دې ترتیب به خپل خلک
کو راځو ستاسو تلیفوني نو تاسو تلیفوني اړیکې ځوابو. یو ځل بیا د تلیفون شمیرې اعلانوم، 0995 د مو تلیفون شمیرې دي، تاسو کولی شئ د موضوع په اړه خپل نظر ووایئ او دغه شان کله درنو مېلمنو څه پوښتنې لرئ دا هم مطرح کړئ. نو تخنیکي همکار وایي چې یوه اړیکه راسره ده، یوه اړیکې ته به ځواب ورکوو، ګورو چې څوک له کوم ځای راسره دی. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. بلی ازادی رادیو دا، مهربانی وکړئ. اړیکه له بده مرغه چې پرې شوې ده، په هر حال بل اړیکه هم شته. مهربانی وکړئ، ازادی رادیو دا. بلی مهربانی.
سردار محمد تاسو درم کوم سلامونه.
وعلیکم سردار محمد صاحب، مهربانی وکړئ.
مهربانی خدا دې چاول خدا په یو دولت کې دی زلو هغه نړیوالې ټولنې ټول پېژندلې چې دا خو یو دولت ده، یو پاچا لري، یو اجرایه لري، رئیس لري. هغه طالبانو خو ویل هغه حکومت او بوداګۍ حکومت ته داسې بل چا حکومت ته زه صحیح ده، هغو خو ویل یا په جانب د ودې وایي یا حق نه لري چې دی وایي، خو بیا هم ودې وایي. اما دا دوکه وکړه دا چلوالي وکړي چې زمونږ مشاهم پکې پرېنښود دې بامله کې چې دا ناستو پکې یا اشرف غني یا مونږ ښځو پکې حق درلود، بشر حقوق پکې حق درلود، ملی مسایل پکې حق درلود، امنیت شورا پکې حق درلود چې په دې جرګه کې نه دا خبرې و، مطبوعات پکې حق درلود چې مطبوعات پکې ناست و چې دا دروغ رښتیا یې د خلکو بیان کړي وو چې زمونږ زړونه ولګېږي.
مننه سردار محمد صاحب، ژوندی اوسئ. بل اوریدونکی هم را سره په لیکه دی، مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده. بلې آزادی رادیو ده، مهرباني وکړئ. قدر من نوردن کور تلفون شمیری بزر بیا اعلان هم 0995 او 0992 555 دا مولا تلفون شمیری دی. میره بانیو که ازادی راڈیو دا بلی و علیکم السلام زخپل زن راو پیشنه میره بانی چوک لکم ازای او بخی کپیسا ولایت ناو نمو اوریدون کے ہم دا سر دے مہربانی او کے آزادی ریڈیو دا
السلام علیکم
وعلیکم السلام چوک رقم سے
اج پیزرا کاریا پرد کے سال دو پہلے سٹاس پر پارٹی کینسل سٹاس سٹاس سلام
مہربانی
دکیا ہوں پارٹی کا تخوزے بعد افغانستان د امریکانو د وتلو نو بیا به وضعیت په افغانستان کښې څنګه شی حکومت د طالبان زما پوښتنه لاره نمنه کوي.
مننه حاجي صاحب، انشاءالله میلمانه به ورته ځواب ووایي. یو بل اورېدونکی هم رااخلو، بیا به ورشو میلمنو ته. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
پس له سلام نه مې عرضه و چې دغه د موږ افغاني ټولنه شکر ټولنه ده او اسلام د اعلی ربانی دین دی او قرآن قانون دی، محمد آخري پیغمبر دی، نتو او حدیثو باندې اجماع باندې قیاس باندې زموږ ټول دنیوي او خوروي امور سمون دی. نو ضرورت دین نشته چې نور خبرې وکړي. همدغه قرآن دی که غری منی او که ارګي منی، دا قرآن دی راواخلي، قرآن ته دې کښېني، په هغې باندې دې دواړه عمل وکړي. نور دې دا مسلمان ملت نه ځوروي.
بل اوریدونکی هم راخلو، دغه یو اوریدونکی بل هم راخلو، بیا به میلمنو ته ورشو. بلې مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، څوک لکه مسا ابراهیم ډاکنده مهرباني ابراهیم جان مننه ژوندی اوسئ. راځو خپلو میلمنو ته. ښاغلی شینوارې، د سردار محمد ورور د خبرو په اړه چې زموږ لومړی دی اورېدونکی ورشر سره اړیکه ونیوله، نظر غواړو.
قدرمن سردار محمد ورور ته زه دا وایم چې مخکې ناظم صاحب هم یوې موضوع ته اشاره وکړه چې په تیوریک لحاظ باندې سوله چې دا د جګړې نیمایي عمر نیسي، دا یوه زمانګیره پروسه ده. البته سوله ځان ته تعریف لري او ځان ته خپل میکانیزم لري. د موږ دپاره سوله د دوو سیالو طرفونو ترمنځ هغه مذاکرات دي چې په هغې کې د افغانستان راتلونکی تضمین شي. نه یوازې دا چې طالبان یوې پروسې د لارې نه ننوځي انټیګریټ سي، بلکې دغه مذاکرات باید د افغانستان راتلونکی سیاسي ثبات تضمین کړي. په افغانستان کې نور د جګړې د اختتام وي دا مذاکرات. بیا ځینې تخنیکی پروسې دي. موږ اوس په پیس بلډینګ کې روان یو، یعنی موږ د سولې جوړونې په پروسه کې یو. په سولې جوړونه کې موږ ټراک ټو مذاکرات لرو چې دا د رسمي مذاکراتو د پیل تر مخه مذاکرات دي. اوس مهال موږ په ټراک ټو کې یو. ټراک ټو مذاکرات هیڅکله د رسنیو سره نه شریکیږي، هیڅکله د نورو جانبینو سره نه شریکیږي. په هغې کې مخامخ هغه خلک خبرې کوي تر څو لومړی د دوی ترمنځ د اعتماد چې د پیس بلډینګ نه وروسته د ټرسټ بلډینګ مرحله ده، چې ټرسټ بلډینګ ته دا زمینه مساعده وي. په داسې
خلک چې د اعتماد جوړونې لپاره کار کیږي نور جهت نه داخل سی که نور خلک چې مستقیما په جګړه کې لوري او ښکیل نه دي دا خلک داخل سی بیا مذاکرات تخریبیږي په مذاکراتو کې د مداخلې هڅه کیږي په مذاکراتو کې د تخریب هڅه کیږي نو بیا مشکلات جوړی حتی دغه بعضی ځینې جزئیات چې لاروزي یعنی په تخنیکی لحاظ د ټرکټو مذاکراتو جزئیات باید راحته راونه وزي فقط دواړه طرفه باید په جریان کې کله چې اعتماد جوړونه وشوه د هغې نه وروسته به بیا موږ او تاسې نور خلک جریان کې ساتو رنی جریان کې اچو خلک به په جریان کې اچو او دا ټوله مسله به هغوی ته برملا کوو چې بیا خدای مکه داسې کومه معامله ونشي چې هغه د افغانستان د خلکو له ارزښتونو سره یا د هغه طرف چې هر څوک خدای وکړي چې دا سوله په ویتنام کې یا په سریلانکا کې یا په کولمبیا کې یا هر ځای کې چې نو دا زه د دغه ورور څخه او د دې مایک له لارې نه د افغانستان د خلکو څخه دا غوښتنه او تقاضا لرمه چې د اتلس کالو جګړه چې دا اوسې موږ راواخلو هغه نوره به پرېږدو. دغه جګړه یوه اوږده جګړه وه، یو جداري جګړه وه، ټوله نړۍ پکې ښکېل وه او افغانانو سره په تقابل کې و. د دې اسانه مسله نه ده، دا صبر باید ولرو، زغم باید ولرو، وخت باید دې ته ورکړو تر څو موږ سولې ته ورسیږو چې هغه د افغانستان د ثبات تضمین وي، نه یوازې دا چې طالب لکه حکمتیار صاحب غوندې راشي وزیر اکبر خان ناست او جنگ په افغانستان کې رواني، داسې شی نه. سوله باید هغه پروسه وي چې افغانستان د دایمي ثبات خاوند کړي او د دې لپاره موږ تاسو ته د زغم او د صبر اړتیا ده.
مننه. ښاغلی نیکزاد، زموږ روسي اوریدونکي وویل چې دواړه خو مسلمانان دي، قرآن په منځ کې کېدي او سره د سولې وکړي. فکر کوي چې دا کار کېدو ولې ډېر پخوا ونه شو؟ مثلا ځکه چې پخوا هم دوی مسلمانان وسنۍ مسلمانان شوي نه دي که نه، نو ولې مثلا د غیر دا حل لاره ده چې مثلا دغه وکړي داسې یو سوله وشي؟
و دغه ورور ته خو به بیا هم یو جواب دغسې ورکوو چې ورته وبه وایي چې ورور جانه، د 1400 کال څخه قرآن شریف شته، مگر دغه د پاره چې موږ په ځان کې څنګه راولو باید موږ علم ولرو. د قرآن هر آیات باندې په هر څه باندې سر خلاصول د پاره د لوړ علم او لوړ تحلیل ته اړتیا ده چې موږ تقریبا دونه ځای ته نه رسیدلی چې پر قرآن باندې موږ خپل فیصلې هغسې وکړو لکه څنګه چې دي. هو نوم به خود وي، موږ اوس ګورو په هر طرف کې چې پر قرآن باندې فیصله کوو، شریعت راولو یا مو شریعت راویستلی وو، دا ګرد شیان موږ سره معلوم دي. داسې نه دی چې موږ دونه ناپوهان یو، موږ افغانان چې په دې هم پوه نه سو چې شریعت چې شته ویل کېږي قرآن یې قانون سره کم دی. مخکې مې وویل چې هر څوک که چیرې پر حقایقو باندې ولاړ سي هېڅ د مصلحت یا د صلاح یا مشورې اړتیا نه پیدا کېږي، هر څه په خپل ځای باندې خپله پاته کېږي. دلته چوکۍ مطرح دی، دلته موقف مطرح دی د دواړو خواو څخه. دواړو طرفو کې ځینې کسان سره چې هغه کوشش کوي چې د پردو د پاره خپلې ګټې هم دلته تر پښو لاندې کړي، د خپل هیواد اولس پر غاړه باندې هم چاډک شیر دي او دوی هم د یو بیرې سره ژوند ته ادامه ورکړي. موږ هیڅ کله هم موږ هغه اولس چې باندې پوهېدلی چې ټول عمر مو لونکي نسلو د پاره د هغه د عزت او د هغه د مزګي د ساتلو د پاره قرباني ورکړي دي، لا به هم ورکو. اما دا شی نسو قبل اولای چې پنجاب یا یو بل څوک دراسي پر موږ باندې دي خپل هغه ساملي کې چې هغه د دوی ګټه پکشي وي او ځان بز موږ وي ګټه به د پردو وي. زه د دواړو خواو څخه بیا هم غوښتنه کوم چې پر هغه قران باندې سرکشي نه، لکه څنګه چې دی ورو ویله که پر هغه قرآن سرکشي نه هم کار کیږي او که پخپل سرکشي نه هم کار کیږي، خو ناس ته پکار ده. او کچیر نقش نه ما بیا هیڅ حل ته نه سره وزو، د نور خو ځخه نه کیږي. افغان دولت او طالبان دواړو خاوي د اولس د میان څخه دي، کچیر دوی پخپل سرکشي تقریبا 80% دوی ته اړتیا ده چې سرکشي دي، 2% بهر د باندې خبره ده. دا 2% دونه مهمه زه ولا قبولم او دا 80% دا ډیره مهمه ده.
مننه حاجی صاحب فیض الله. خغله اعظم له دوی هته تماس وي اپ دو ممداویر له مثلا چې امریکای پوځیان د افغانستان نو بیا به دا څنګه کیږي؟ نو تاسو ورته وایي بیا به دا څنګه کیږي؟
جی صاحب فیض الله ورور ته به دا وایو چې دغه اندېښنه واقعا ټولو افغانانو ټولو طرفونو سره ده، بهرنیانو سره هم ده، ګاونډیانو سره هم ده، ټولو سره ده چې څه به کیږي. یوه موضوع دا ده چې څه به کیږي راستن موږ سره سوال ذهن ته دی، نوي مکلونو حادثات راځي، هلته هم دغسې خبرې ولې یو روسان ووتل افغانان دلته په خپلو کې ښکېل شول او دوی چې کوم ارمانونه غوښتل هغه ونه سول. پکې
یو مسله د دغه پیښې او حادثې چې رامنځته کیږي د هغې تحلیل کې عینی شرایط هغه لوبغاړي دا ټول باید په نظر کې ونیول سي. له نیکه مرغه زه چې یو شي ته خوشبینه یم هغه دا ده چې اوسني افغانان عوام خلک یې دا د نویمو کلونو سره قطعا د پرتلې وړ نه دي. مخالفین هغه وخت کې د نظام یا د حکومت مخالفین چې ول دا د هغو سره د پرتلې وړ نه دي. همدا ډول سیمه ییز او نړیوال حالات چې وګورئ دا هم په همدغې شکل باندې افغانان د موږ یو وخت کې په هغه وخت کې چې افغانانو خلک کډوال سول پاکستان او ایران ته لاړل د موږ مطلق افغانان تاسو به وګورئ که عوام ول که سیاسین ول دوی پاکستان ایران امریکا دوی ته د نجات د پریښت فکر کوو چې دوی چې له افغانانو سره مرسته کوي دا خاص د افغان او د دین او د اسلام او یا د بشریت په خاطر باندې دي په دې باندې نه پوهېدل. اوسني افغانان که درته ووایم چې نه خلیسه افغانان د ایران د ټولو په شومو اهدافو باندې پوهېږي دا د یو ویښ ملت د یو باشعوره ملت ښکارندوی کوي. له نیکه مرغه موږ دا شی لرو تاسو کولی سئ د بازار او په مکتب او په ښار او په هر ځای کې دا معلوم کړئ. دوهمه موضوع دا ده چې د هغه وخت د نظام مخالفین تنه و تنظیمونه په پېښور کې ول په پاکستان کې ول یا په اسلام آباد و و اته تنظیمونه دا په ایران کې ول دا و تنظیمونه په خپلو کې دا و اته تنظیمونه هر یو له بل سره انتهایی اختلاف باندې اخته ول. وس یو شی چې دا موږ له نیکه مرغه باید ورته ووایو چې د حکومت د نظام مخالفین چې طالبان حداقل یوه رهبه لري یو چوکاټ لري یو فورم لري په اوربند کې دي مقایسه دا اوس دي تازه یو فرمان ورکړی ده د اوو اتو ولایتونو غرغټ رئیسانو کسان یې برطرفه کړل یو چې پکې اوف ونکړه دا قومانده ده او د سولې برخه کې دا ډېره مهمه ده. موږ متاسفانه دغه ستونزه په حکومت کې لرو تقریبا چې رئیس جمهور یو خبره کوي د بهرنۍ چارو وزیر هغه نه مني وسره سولې بحث کې واحد دریځ ډېر مهم وي تل رهبري سره فهم ته رسېږي یو څه شي تعهدات ورسره کوي یو څه ورته مني یو څه درته مني سبا ته هغه پاتې افراد یې باید ومني. له نیکه مرغه مخالف صف کې چې موږ ده دغه اتحاد د نظر چې موږ شي هره خبره وکړي په سمع نه واتانه هماغه خبره ورسره ده دا یو پلس پاینټ دی اوسني موجوده حالاتو. بل د سیمې مسله ده په سیمه کې روان کوم تحولات چې روان دي تاسو وګورئ اوس موږ یو حداقل پنځه دوی سره موږ سرحد لرو په دې سیمه کې نفوذ لري او اغېزمن هېواد دوی د وان رود وان بیلټ چې کوم پروژه دي ځان سره لري د دې پروژې د تطبیق لپاره په افغانستان کې امن او ثبات دوی ته مهمه ده. د چین هېواد د دغې پروژې تر ټولو غټ پارټنر پاکستان ده. راتلونکو 2050 کال کې چین دا پلان لري چې د نړۍ تر ټولو غټ اقتصادي قوت به دوی وي د امریکا ځای به دا ونیسي. پاکستان د دوی سره په څنګ کې ځان د وخت کاناډا بولي لکه اوس چې امریکا سره کاناډا ده دی وایي که چین اقتصادي قوت کېږي نو پاکستان به کاناډا یي د نړۍ په دغې لحاظ باندې تاسو که وګورئ وروستي تحولاتو کې د پاکستان په سیاسي لیډرشپ کې بدلون راغلی دا بدلون تاسو افغان حکومت چارواکي هم ځینې هغه ورځ خپله داوزي هم په دې باندې اعتراف وکړو چې موږ ډېر تفاوتونه وینو په دوی کې په دې وروستي تحولاتو کې. دا په دې خاطر نه ده چې دوی افغانان ته نیت خسابه ده
مثلا زه فکر کوم چې بیګا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تورخم بندر چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي بندر دی دا ویلي چې دا باید پس له دې څلوري ساعته خلاص وي کنه.
بالکل
زه فکر کوم چې واقعا یو څه بدلونونه شاید راغلي وي.
بالکل دغه بدلونونه موږ دې ته هڅوي همدغسې په ایران کې ایران اوس دې نتیجه ګوري په نویمه کلونو کې پاکستان ایران روسانو دوی غوښتل چې د افغانستان نظام وپاشل سي دې ته د یو تهدید په سترګه باندې کتل د افغانستان باید له منځه لاړ سي. اوس ایران هم دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغان څلوېښت کلنې غمیزې لمبې اوس که کنټرول نه سي دا لمبې کولی شي چې د دوی اصفهان او تهران وسوځي یعنی د دوی د خپلو ګټو دپاره موږ بعضې اوقاتو کې داسې یو کار باید وکړو چې ګټې مشترکه سي دغه سی بیګه تاسو غټه حلقې ته لاړ شئ نړیوال تحول ته دغه خوشبینی ورکړئ چې موږ به ان شاء الله هغه بدمرغۍ او بدبختۍ ته نه ورځو. خو دا په دې معنی نه ده چې حالات ټول مطلق اسان دي. بیا هم د موږ په داخلي بود کې مشکلات شته. موږ افغانان متاسفانه افغانان تروسه پوری که طرفونه دی که طالبان دی که وان حکومت دی دوی کله چې نور نړی سیمهیزه غته رزی ډیر خی خو په داخل کې خپل کیسی
عام سره ترورتوب کوي څنګه په فقط یو دوت ورکه ټول ته وخت ورکو چې خپل ورستی نظریات چې څه باید وشي اوس په داسې حالات کې چې خبرې په داسې وخت کې دي هیلې مشته دی ویرې مشته دی هر څه موجود دي اوس باید څه وشي مثلا ستاسې نظر شخصي
نظر ما شخصي نظر دغه ده چې موږ تقریبا په دې سلبهلن بحران کې که چېرته موږ ګورو تر ټولو زرین ترین او طلایي چانس کې دا چانس مدیریت غواړي هم په طالبانو کې هم په افغان حکومت په لوري کې مخالفونه کې چې دوی هر یو تاریخي مسؤلیت لري. تاسو که د افغان غمیزې د تاریخ وګورئ مسلسل موږ ډېر طلایي چانسونه له لاسه ورکړي دي افغانستان پکې تللی اوس موږ عین یو فرصت ته رسېدلي یو که طالبان او که افغان حکومت په خپلو ادبیاتو کې لکه د اشرف غني ما وینا واوره دلته شپږ شپږ نیم دقیقه وروسته ډېره ښه وله خو په اخره کې ترې خبره پیغوریزه سوله اختیار یې ورته ورکړه چې تاسو د پردیو له غېږې ځان نه خلاص کړئ اوس که موږ د ادبیاتو خبره کوو دلته اړتیا د دې شي نشته ده که هغه ته پردي غېږې کې وایي نو خو امریکایان څوک دي دا خو د موږ سکني خپل نه دي که نه موږ دا مشکلات لرو جګړه چې کوو دواړه لورو پارټنران پیدا کړي دي افغان حکومت هم انتهایي باید ادبیاتو نه کار واخلي سوله او دغه چانس چې راغلی دغه فرصت چې راغلی دا باید د افغانستان په یووالي د افغانستان په رغولو او د نړۍ سره په سیال کولو کې دي که چېرته خدای مکه دوی دا د سلیقو د شخصي غوښتنو او د عقدو ښکار کړي دا چانس له منځه ځي او په دې کې به حکومت هم انتهایي تاریخي بدنامي ورغلي همدا ډول به طالبانو ته هم تاریخي انتهایي بدنامي ورغلي او افغانان نور د دې قربانۍ ورکولو د دې دغه چانس د مس کولو وسه توان نه لري زه فکر کوم چې همدغه انتهایي وسه چې طالبان هم له دې نه تیر شي چې نور تر دې زیات حکومت تخریب کړي او توهین کړي تر دې هم تیر شي چې حکومت بیخي نور اګنور کړي په کار داده چې هغوی هم کینی دي برخه ده له سیاسیونو سره کینی له احزابو سره کینی افغان حکومت خپل ادبیاتو کې باید نور نرمخ کاره کړي نور د دې زور اړتیا نه ده تل اس کالم زور ووهه نړۍ د سره وله اوس نړۍ تلونکي ده نو تاسو زور بچی شي
لومړی زما غوښتنه دا ده چې د سولې لپاره د شته فرصتونو نه باید په اعظمي شکل باندې ګټه واخیستل سي او دا ضایع نه شي دویم دا چې موږ د افغانانو په توګه باید د خپل ځاني او شخصي ګټو نه تیر شو او ملي ګټو ته توجه وکړو درېیمه مسله د بهرنیانو سره تر توافق وروسته موږ باید سیده انټرا افغان ډایلاګ ته لاړ شو او طالبان باید دا ومني چې له افغان حکومت سره خبرې کوي او افغان حکومت دا باید ومني چې د خپل ځان او واک د بقا په خاطر باندې د سولې مذاکرات ناکامه نه کی په لوی لاس باندې داسې نه وي چې امریکایان وتلي وي او طالبان او د افغان حکومت په خپلو منځو کې سره نښتی او د بیا واک یو ځل بیا د جګړې له لارې هر طرف چې وي وایخلي دغه شی باید ونیسي موږ باید دې ته متوجه اوسو
او
دغه یو شی زه وایم چې یوه هیله کومه د طالبانو څخه چې هغه څه چې د دوی سره ستا د افغان لوري د پاره چې د دولت سره کښینی لږې واضح کړي ولسته چې ولس یو څه واوري چې دوی څه غواړي آیا دوی په دې دولت کې 50% غواړي آیا پوره دولت غواړي آیا انتخابات غواړي دغه شیان لږ واضح کړي تر څو ولس وپوهېږي چې د دوی غوښتنې څه دي دولت خو تر یوې اندازې پورې موږ دونه معلومات لرو چې دوی خپل په خبره کلک ولاړ دی چې زه هېڅ تغییر نه ورکوم او که چیرې تغییر مې ورکوي نو آسمان نړیږي نو د نړیدلو د مخنیوي دپاره باید نوی دغه تغییرات رانیسي چې موقت حکومت جوړ سي که څه هم د موقت حکومت په راتګ سره به تغییرات راسي یا برانیسي لږ وضاحت غواړي د ولس ولست باید طالبان هم وضاحت ورکړي چې خدای نه کرده داسې نه چې هغه خبره بیا په حقیقت واوړي چې ولسمشر به بیا په بل ځای کې ناست یا وایي به چې ما تاسو ته وویل چې تغییر مه ورکوئ موقت حکومت پر راتګ سره وګوره څونه منفي تغییرات راغله دا هر څه یو څه باید واضح سي تر څو یو تصمیم ورته ونیول سي
تاسو ښاغلی خیبر
مننه زه به د سردار محمد ترور په خبرو په دوام خلکو ته باید ګډون پکې ورکړل سي په روانه پروسه کې چې دوی له نږدې وویني او مشروعیت و واخلی دا پروسه او بل خلکو مهیله داده چې دغه تاریخی امتیاز تاسو واخلی اوسم ستاسو سر دی ځکه تاسو غږ پورته کو خبرې شروع شوې که دا تاریخی امتیاز تاسو واخیست په روحي لحاظ افغانان قوي کیږي که بل وخت وطن بدلوري ته ځي افغانانو کې به دا روحیې چې راولاړ شي او خپل سرنوشت په خپل وټاکي. نو هیله مو دا ده چې اوس په دې اساس فرصت کې دي عوام او خلک غلي نه پاتې کیږي، رودي وزي په ټولو خارونو کې او په ټولو مسایلو کې دي دخیل شي او خپل دریض دی پکې واضح کړي.
ډېر ډېر مننه قدرمن اوریدونکو، دا و د ځوان فکر د دې اونۍ خبرونه چې تاسو واوریدله. له خپل درنو مېلمنو هر یو د سولې دورې کې او د ولسي حرکت له مشر خاغلی اقبال خیبر، دغه شان د دغه حرکت له غړي خاغلی حاجی محمد نیکزاد، او د ځوانو فعالینو خاغلی خیر الله شینواری او شفیع زر څخه مننه کوم چې په دغه خبرونه کې له موږ سره برخه واخیسته. دغه شان له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې د ټلیفون په کرښه مو را سره اړیکه ونیولي، خپل نظرونه مو را سره شریک کړل، او له درنو مېلمنو مو پوښتنې مطرح کړې. تر بلې خبرونې تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو، خاونه ولرئ.
لکھتے ہوں میں ہتھیاں فلما کب جرس موں کو سے